أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې تخرغلي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو هغه میرمنې چې له خپلو لومړنیو اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. سادات صاحب، په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
روزو دې ته چې د افغانستان په کلیو بانډو کې میرمنې څومره له خپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسې یو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. څرنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې په حقیقتو کې حتی ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا حتی دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړې دي، ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهېږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهېږي. فقط ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه هم په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی شي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم و رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وي. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې خصوصا په کلو بانډو کې دغه مسله ډېره شوې ده. تاسې په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کېږي، تاسې د هغې بېلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشئ پیدا کولی. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسې دا مسله نشئ پیدا کولی. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغې کلو بانډو کې د کلونو کلونو رئیس رواج و. نو دغه مسلې ډېر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده، او حتی دغه مسایلو بیا د کورني ژوند دغه ماحول هم تر ډېره تر تاثیر لاندې راوستی ده چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یو میرمن په بدو کې ورکول کېږي، نو تصمیم ګیر ډېر هغه کسان وي چې د هغې مستقیم سر و کار د میرمنې سره نه وي، یعنې ښځه یې نه وي. کېدای شي خسر، کېدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي، نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په مېړه، د دې په اولادونو، او همداسې بیا په ټولنه کې هغه ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کېږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې. نارینه البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی شي؟
بیا هم هماغې مسئلې ته راځو، کله چې په هیواد کې قوانین پلي نه شي بیا دا مسایل ډېر رامنځته کېږي. مثال تاسې فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې دغه میرمن، دغه لور، دغه خور باید په خپل حقوقو پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغې ټولنه کې اوسیږي هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد، د دې د میرمن، د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغېزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مسایده نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري. مثال تاسې فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه آرام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلي کېږي.
بله، لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو یادونه سوله، کله چې یوه انجلۍ په بدو کې ورکول کېږي هغه خپل دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یو نجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنې له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کېږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کېږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسې تصمیم ګیرې نه وئ او پرېکړه ستاسو په اړه باندې کېږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسې مستقیم یې. مېرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بلې مسئلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کېږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسې د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آګاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې ځي، اول دوی ته د یو انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسې فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلي وي او تعب نه اوسې هم عملاً ګوري، تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کېږي چې یعنې دا کار باید ونه سي. چیرې که ژوند نه کېږي، دغلته دا ښځه مجبوریږي او دې ته دا حق نه ورکول کېږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنې زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کېدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما رقم دوی ته نه ورکول کېږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسې د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لرې، تاسې ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق غوښتنه وکړي. چې تاسې د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د مسایلو خطر باندې دغه ژوند باوجود دې چې دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې دپاره هیڅ لاره وجود نه لري، او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي، اما بیا هم طلاق ته نه ځي. نورې زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه آګاه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي، هغه یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوو کسانو. او ګوري تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري، د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کېدای شي، اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسي، په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګ ګڼي، یو هارې ګڼي چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي. اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته، په اسلامي قوانینو کې په خاص مواردو کې ښځه د دې حق لري چې د یو چا ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي. یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري، هم رازولی ده چې آګاهي د قوانینو نه وجود نه لري. متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کوو، موږ د ښځو پشتیبانی کوو، موږ دا څه لینونه ورته ورکړي وو، اما متاسفانه ډېر مسایل هلته د کاغذ په مخ وو. تاسې وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ، تاسې وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو عنوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شول، اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته. که د افغانستان قوانین وضعي قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوي دي، یعنې په قانون کې لیکل شوي دي که چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نه شي. قوانین نه پلي کېدل غټه ستونزه هم دا وه، قوانین ته مراجعه نه کېدله متاسفانه تر هغې پورې نه رسېدله. یعنی موږ تاسو په کلو بانډو کې د جرګو مسله لرو. په جرګو کې 80% ملامتي په ښځې ده. یعنی شل په سلو کې دا امکان شته ده چې یو څو کسان خیرخوا او له دین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان هلته وي چې بیا د ښځې د حقوقو د دفاع لپاره او د هغې صداقت له رویه هلته بیا خپل نظر څرګند کړي.
بله، په داسې کورنیو کې واضح خبره ده چې هره ورځ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې بد اثر کوي. دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کېږي؟
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. تاسې وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته د کور د چاردیوالۍ نه نور اخوا ته هېڅ نه لاسرسی نه لري. یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی، یعنی پلار یې، ورور یې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري. مینان همغه یوه کوټه یا همغه یو کور دی او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې د دغه مسئله قربانی کیږي. واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي، په دې خاطر چې دوی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده. هغوی فقط خشونت ګوري او په تصویري ډول باندې خپل ذهن ته سپاري او هغه د دوی په راتلونکي باندې، د دوی د راتلونکي ژوند باندې، د دوی د لویېدو په دغه جریان کې، د دوی په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري.
بله، اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نه سي، او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي؟ اما په هوای دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک د کامران سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي، مګر تاسو د تغاړه نګدې چې د تسول راسي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ کاریږي. دغه ته اما په هوای څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
اما په هوای ډېر مهم ده. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا خودل چې دلته یو مرجع وجود لري. تاسو که کورنۍ ستونزې لرئ او دغه سي مسایل سره مخ کیږئ، نو کولای شئ مراجعه وکئ او د خپل حق غوښتنه وکئ. دا ډېره مهمه ده. تاسو فکر وکئ که په کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چېرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کیږي، او که چیرې دا راباندې ثابت شول چې هو رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کیږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هیوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځو سره خشونت ډېر کم دی، یعنې په نشت کې حساب دی په که پرتله یې کړو د افغانستان سره. هلته اسلامي حکومت شته دی، هلته اسلامي قوانین شته دی، اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانین پلی کیږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم، او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کیږي او دا قسم مسایلو مخنیوی کیږي.
خپل نارینه و ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سید اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي؟ خپل نارینه و ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زه مخکې دې نه چې نارینه و ته خپل پیغام ورسوم، زه میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا ده چې تاسو په ډېرو مواردو کې ګورئ چې تاوتریخوالی د ښځو له لورې پر ښځې کیږي. یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي، موږ اوساس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې څلور پنځه میرمنې دي. په هر لحاظ چې وي میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد دی، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم، اما یو تعداد دی. بله، د دې باعث کیږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمنې لپاره ستونزه جوړه کړي. متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسېږي، یعنی په دویم او درېیم قدم کې دا مسله سړیان ته رسېږي. که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو همجنس ته څنګه دا زمینه ایدا کوم چې دغه ژوند لا خشي تر دې چې تریخه کړم، دغه مسله بیا سړیان ته کم رسي، او سړیان ته مې پیغام داده او نظر مې داده چې کچېری موږ یو استلال لرل چې کوي سړی هیڅ کله په خپل خځه گزار نه کړي.
bale
نو تاسو کچېری واقعا سړیانی او د افغاني ټولنې یو برخه یې، موږ تاسو په خپل کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډیر وخت د خځو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ډیر احترام خځې ته، ډیر حقوق خځې ته، په سخت ورځو کې اول د خځو ژغورل، په بد حالت کې اول خځو ماشومان ته ځان رسول، دغه موږ تاسو په خپل ټولنه کې ښه صفات هم لرل. متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي، هغه د داغی کمبودی ده اما من په دې ټولنه کې اوس هم داسې کسان لرو چې د خزو لپاره فوق العاده احترام لري په دې خطر په دې پویږي چې خزه مور ده خزه خور ده خزه میرمن ده خزه لور ده او هیڅ سړی نه غواړي چې لوری له بدې ورځې سره مخ شي لوری له تاوتریخوالي سره مخ شي بنان که چیرې دغه حس ولري نو هغه هیڅکله هم د چا لور د چا خور او د چا مور نظروي او بد ورته نه ګوري.
ډېره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
قدرمن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هغو میرمنو پاکله خبرې وشولې چې دوی له خپلو اساسي او بشري حقونو څخه خبرې نه دي او له همدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری.
ہلو رکھ جانا ناراسا او بغم پر خور زندگی تیره و یار کسا بے ملی دو من سو ما را پسی بیا بسو ہر مان کھڑی آنا چی جنازے تمی ہم لسے راکھ لئی را پسی بیا بڑے رخم گان کھڑی آنا پلور چکر تلان شو چی وکڑو سیل دا منڈایر بیا بس پین غر تلان شو رازا جانانا رازا جانانا دا پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکڑو سیل دا منڈایر بیا بس پین غر تلان شو رازا جانانا جانان شاو خواب خپل پردیو گورو پکلو وگرزو و وندا زازیو گورو پختان وکرو دمشرانو او ظلمیو گورو رازا چی ساس کی شو ده حسن سمندر تلار شو چی وکڑو سیل دا مندیر بیا بس بین غر تلار شو رازا جانانا جانانا یو زے اوکڑو د پکتیا سے لونا لخو لخوست پکتے کا تو اکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کرو پیون ٹوٹی ٹوٹی کو منا شیب پخلا کپ جرگ ہر مان ورت لان شو شیو کڑو سیل دا مندیر بیا بس بین غر تا لار شو رازا جانانا جانان چی دخ پل وطن پخت نوکڑو دهر یو گل سلام دهر گلشن پخت نوکڑو
ده آزادی ملما د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنه نن مو میلمنه د تیب ډاکټر د خود سیاسي ناخوالو لکبلې تیب ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړې ده میرمن اسما کاکره مو میلمنه ده د پپل کې د ځان پاړه د سیوي
زما نوم اسما کاکر دی ز په 1950 کال کې د کابل په شاهي سیمه کې پیدا شوی او زما تقریبا ډېر عمر ملته تیر شوی دی یعنې زما خپل لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شاهي کې په ویب شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې بیا پس له 12مه موس کولای چې د تپ پانتون ته کوم یو وسم او هلته مې زده کړې شروع کړې نور تر پنځم صنفه پورې مې تپ پوهنتون ولوسته خو کله چې زموږ د ستاژ دوره سوه د نظامونه سره ګډوډ سوه داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما ونسو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم
نو بیا مو ته بم داسې پریښود کنه تاسو بلې خواته لاړې او بیرته مې دامه ورکړه
نه بله ما ته ځونې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما ونسو کولی صرف زما ستاژ دوره پاتې وه یعنې یو کال زما پاتې و خو زه بریالۍ نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم بیا په کور کې وم بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ما ته ځینې کورنۍ ستونزې وې اقتصادي ستونزې مې مطلب دی بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړی او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیابه شوم بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډیوسري په برخه کې مې کار کول اول ته زه د یو پروګرام مو درلوده یا یو خپرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپل نقل چې هم ومه په رادیو کې
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسو درس پرې شو تاسو دا ورمه پرې شو دلته هغه وخت ډېر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول خو اکثره وتل نورو هیوادونو ته لاړل مهاجر شول تاسو څنګه
زه والا ماجر اسوله ما د لنګ وخت لپاره ماجر او ما په پاکستان کې چې هلته یو د تپانتونو په نوم د امهات المؤمنین هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم زده کړو ته او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې خو بیا م هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او موږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو او هغه زه راوبللم چې ته مه ځه بیا کابل ته هم نسې تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږې بیا زه راغلم هند ته دوه کاله مې هند کې تیر کړه کله چې بېرته لاړم افغانستان ته بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې
اوس هم تاسو په هند کې اوسئ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ
و دا زما دویم ځل دی په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته او د 2019 کال رئیسې زه دلته د پان انډیا راډیو کې د خبریالی او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم یو خپرونه مو ده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم شعرونه لیکي کله زه شعرونه دقلمه کوم کله غودي خپل غږونه را لیکي هغه ورته خپروو او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبه خپریږي د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ماته راکول کېږي هغه هم زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار ترڅنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو د کار ترڅنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی، چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې، نو دا په وځندېدل یا ټاکنی سو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وارې یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اته مخې ورځپاڼې په شان وه چې هلته شعرونه، کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې، او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې، ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه، چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
ل ازادي رادیو د ازادي ملما خوال افري زموش ملمنه اسما کاکړه ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په څه شکل فعالیت کوي؟ تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي، فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایټ لري او د ټولنیزو شبکو له لارې نشریات کوي او څه خپروي؟
ډېر لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا خپرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور دیارلس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول، او د بدلون وروسته یو زره دا فعالیتونه ټاکنې سول او اوس بیرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول، چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده، او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او مونږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې مونږ غواړو چې دا مخکې بوزو، دغه هدف ته مونږ خپل ورسېږو. او پخوا مونږ یوه مجله درلودله، مجله سو ویلی، یوه نشرات مو درلوده مخکې، د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه، د باغچې په نوم، چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې مونږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې مونږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره مونږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیته، خپرنیزه کمیته، تخنیکی کمیته، د تصویری تولید کمیته لرو، او یوه لارخود شورا، او بله هم سلاکار شورا لرو، چې زمون کار په گروپی ډول دی. او مون سره د هیواد ډیر رسوان دی لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی، چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. مونږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي، چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو، او غواړو چې دا نور هم پر مخ بوځو.
ل ازادي رادیو د ازادي ملما خوال افري زموش ملمنه اسما کاکړه ده.
ل تاسو ول چې کله چې مولا بي بي سي سره کار کاو د ماشومانو لپاره مو کیسې لیکلې تر اوسه پورې مو د خپلو هغه کیسو چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي کومه مجموعه هم چاپ شوې ده وکنه
له بده مرغه چې لټی کړې وه په دې برخه کې او ما خپلې کیسې ټولې نه کړې د کتاب لپاره او زمونږ خدای بخیلی ایډیټر چې پایدی اروا ورته تل آرام او خوشحاله لدی احمدی صاحب به هر کله زه ډېره تشویقولم د ارواښاد احمدي صاحب به ما ته هر کله ویلي چې ته دې دا کیسې راټولې که زه درته ایډیټه وم او کتاب دې چاپ کړه ځکه چې په لس کالو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې او هره لیکنه به مې چې کوله احمدي صاحب به ډېره زه هڅولم زه به تشویقولم او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول لیکوم یا ایډیټ کړي راته بیا زه دلته راغلم هند ته راغلم کډواله شولم او احمدي صاحب یې رابوبخي هغه وفات شو نو دا کار په نیم کې پاتې شو خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کوم دلته موزیک څه ورسره مکس کوم او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولیږم چې د ځینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خبرې شي
بنسټ له لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که په آینده کې په نظر کې لري
د شیرونو یو ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي پښتو او دری ژبې شیرونه پکې و او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړی ده او هیله لرو چې دا مخته بوځو او فعالیتونه مو نور سم وکړو بیا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډېر سخت کار دی تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي هغه چې ماشوم پې پوه شي خپلې تجربې سره راته وایي چې څومره سخت ده دا کار
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا اسانه خبره نه ده په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسئ بیرته هماغه سې فکر وکړئ لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې احساس وکړئ چې ته ماشوم یې ته د هماغو ماشوم په ځای ته څه احساس کوې لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړې د ماشوم په ډول فکر وکړئ د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروې او په تیره دا راډیوي کیسې لاستونز باندې دي ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دی کې ویل کېږي یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته دا آسانه نه دی او باید بیرته خپل ماشومتوب ته راوګرځي او د ماشوم په ژبه په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګې سي هم یې غوږ سي او هر څه احساس کړي
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي ډېر څه تالیفېږي لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو نه کیسې دومره لرو نه کتابونه دومره لرو کې لرو هېڅ شپار دي له نورو سره په مقایسه کې په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته د سوې کتابونه واخلي ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي خلک هم کم ورسره بلد وي په اهمیت یې هم ډېر نه پوهېږي
بلکل بلکل یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي یو زموږ په ژبه په تېره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره او دا که په تېرې وختو کې وګورو ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یادېدي چې د خوب وخت کې به یې ماته کول ګوره وګودې نه په حساب سوی دی نه درلوده زما مور یا لوست خزه نه و مگر زبای چی ویدا کولم د کیسو په وایلو به ویدا کولم یا به مونږ خپل په منځو کې کېناستلو پخوانی کیسې ټول همداسې یا به مې مور کیسه کوله یا به مې مشرې خور کیسه کوله خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده لکه دا ترانی موچیدی لکه اکو بکو و لکه دی پشان نوری یا للو للو یا نوری کیسه د پریانو و د دیوانو کیسه دولار لبدا مرغا چه دو منزد للی ده او اغل وستین چی دی یو خونسته او بل اغا چشتن دی شاید خودی طول نسم ملامت اولای زکا چه شرایط وطن یا حالات وطن وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې دا هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي سادي ستونزې ونه لري نو هغو دي کله چې یو پلار کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره الی زلی کوي او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي دا نور په اړخ کې چې دوی روحن څه ته ضرورت لري دوی کیسو ته ضرورت لري دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې په اوسني شرایطو کې.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اوري زموږ میلمنه اسما کاکړه ده.
تاسول چې کیسو ته ضرورت لري شاید د مشپاوریدونکو کې شاید زینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو ته ضرورت اهمیت په څه کې دی ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري یا باید د غودی روح او روان باندې کاروسی د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې یا سمې خبرې ور زده کړو هماغه زده کوي، اما که موږ په دې برخه یې کارو نکو په روان باندې کارو نکو دا کیسې یو ځانګړنه یا یو کتوبې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه یې برخمن کوو، بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي او باید کیسې هم باید داسې انتخاب سي یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته یې بوزي یو ښه درس ورځینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي. خو که دا کار ونیسي ورسره هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کېږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو یې ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یو په ژوند کې، د خوشحالۍ خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د ترخې خاطرې ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې د کورنۍ جګړې شروع شوې زموږ کور په شاه شهید کې وو او د شاه شهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدله چې دا غږ آرام سي یا موږ د یو شېبې لپاره په آرامه ساو باسو کم سات بکه جنگ آرام بسو نو پمدی که باو چه زان و باسو لده زینه نو جالب خاطره مون داو چه مون پا یو جورکالی و چپلق و دی که مون گوابتلو زما مرکه خپدیو بکی فلشوه و نو آقا مو پا کراچه ای که نوالا دا دولا سه کراچه او لک زره غط اغا یا وارکه نه او لک غط و دامو پا دی که نوالا و من دی وخو هم دا سی مرمیانیم دی ایچ پا دی فکر که نه از تو خوز بوایو چه زانو باسو لارسو خیخانه تا نو پا دی لاره که ویو مال لارسو التر مکرویان که می دا مرد ترور کرو نو ده ترور لونیم بیچاره اغام سپینساره و اغام پا ده کراچه که که نوله مون طول پا مندو که و تاسو شاید ما درکه یا شاید اما اغا وقتی تاسو هلته وی چه دیر ستونزی وی نو کلا چه مون بیت پامم نسو چه دوی او بل سر خبری کوی نکوی خبری دادوه ده ترور لورگانو سره کلا چه خیرخانه تا ورسیدلو هلته او گوتی فاصله چه دوی پس لري چور رسیدل دی او بل سره روغبړو کوي یعنی څنګه په څنګه په یوې کراچۍ کې ناستی وي او وای ته په دې کراچۍ کې وي زما مور غې ته ولې هغه ولې ته ته په دې کراچۍ کې را سره ناستې دا هم وخندلې او ما هغه وخت داس یو سخت شرایط چې یعنی ځان د ټولو نه هېرو چې چیرته یو څوک دې را سره په کومه لاره روان یو
آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه نغمه یم، تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست. اختر څنګه درته وخندم، په دې زخمی شونډو خندلای نشم، دوران وطن یو غمجنه لوریا، تاته لاسونه سره کولای نشم. دلته پاد مینه یکه